درس وی بیا پسند کی زینورو ته درسونه ور کوي یا مثلا د سپورت یو غي جوړ کړی دی دوی ډیر ښه غلري دا باید جوش د بل شي د سټډي ابجکټیوز دا هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړو وکي د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولای شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ډیر وي یا زلزله متواتر دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډیرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسالې وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري کومې وړتیاوې ولري
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ ماسټرې دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي فرق کوي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نشي سختې نه لري چې څومره باید چلنی یو اړتیا شي ټولو بورسونو کې مهمه دا غو انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه نه پښتنه کوي نو ماته ضرورت هم چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبې باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال ده نو په دې باندې پانګه چونوش کې د شي د الله زیات فعال شي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومې مهمه خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته شي نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم د کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لړن جواب جوابونه غواړي، څلور جواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا سره تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلتس خلاف معیاري امتحانونه نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاه چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
طالبانو په روسیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکې نیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده، ولی د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شو ابراهیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره خلاص ازادي راډیو ته
سلامونه. زیرمن صاحب تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه
ورنه وای. طالبانو د خوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونو چې طالبانو لاس ته ورسېدلي دي، هغه کې ځانګړي ډول خو وایو اسلام پلا بندر او بل قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېر زیات علاقه ور ته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاسته ده، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موساقالات کې د موساقلا بندر وایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته وایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته وایو د طالبانو لاس ته لویږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغیز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، نو که تجارتي راکړه ورکړې کی تبې خبر ده چې هلته عواید راټولېږي، نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا چې کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي، نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت کمنګ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د اوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارد افغانۍ او یا لګي اغیر ریکیت ګمرکاتو د اوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارد افغانۍ فقط د ګمرکاتو اوایدو کې شاوخوا حکومت راټول کړی دي. نو بیل شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارد افغانۍ اوایدو راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارد افغانۍ راټول شوي. نو بیل شکه چې په دې اوایدو دغه اوایدو چې کله حکومت له لاسه ورکړي په مجموع کې اوایدو باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارد افغانۍ چې حکومت هرات مسافله په بندر کې له لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت روانی حکومت عوائد راٹی گی دا سمر د خطر زنگ دے غشمنو باندې سمر منفی اغیز کئی چی افغان حکومت ل نړی والی ټولنې سره ځان بسائنې لپاره کړی.
امنیتی وضعیت خراب ده، بلکه کورونا سره لاس او گریوان ده. نو که دې وضعیت کې نه ولاړ ټول نه هم دې چې هغه پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې مخ ته ټاکل کیږي، دا غره لپاره وضعیت شفافي کې چې باید وضعیت یو دوا درې تر دې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خبرې خواله راشي، همدارا کورونا کنټرول شي، همدارا چې د اقدام ورکړ زیات شي، نو دا شرایط په تل کې به ورته مخ ته ټاکل کیږي. خو کله چې دا شرایط بدلیږي دغه مخ بیا نه ترلاسه کیږي، نو نړیواله ټولنه فشار به پاتې. البته دغه اوسنۍ وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي، چې د بیکاري لوړېږي، دې سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځای کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. دې سره د نړیوالې ټولنې فشار په موږ باندې ځکه نه چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی او په دې کې چې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپل غونډیانو په ځنګړي ډول د هغو غونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړې موږ سره زیاته کړه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسیدلی و چې افغانستان د اسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح دی او کولای شي چې نور هیوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغیز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هیوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغیز ولري؟
افغانستان او د سیمې وزن یو بل باندې تکیه دي، چې افغانستان کې سولې افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کیږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپل کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې داغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه سفرات وکړي، نورې لړۍ ته نورې نړۍ ته دې پرځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس لارې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان پاکستان راکړه ورکړه عمدار افغانستان له لارې بد دی راکړه ورکړه پراستیا مومیا مرکزی اسیا هیوادونو لپاره افغانستان د تفاضیه شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کی. نو دا چې ایران له لارې د دوی کم تجارت روان ده په دغه سو کول ادم منشي اغیز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی په مرکزی اسیا بازون تجارت لګی چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به تیرا کړ ور کړی ویب سایټ فعالیت افغانستان کې سوننی او دا وضعیت په تاکل باندې قوم کوم نو بیا هم چې ته مشکلات ته نه دی چې دغه تجارت چې کړه په وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو تر دې خبره نه چې د پاکستان نه به د میوه او بعضی نورو توکو ساتل واردات نه کیږي چې دې سره دواړه شي تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تمالو
دي. کله چې د سوداګرۍ نغږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کیږي، هغه د سوداګر دی. د نام نه او د دې ډول وصیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي، او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې به بلی بدیل لارې باندې فکر وکړي. شاید دا بدیل لار خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
چې د چې په اوسنی شرایط کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا یو څه د راتلو روسانو کانو چې په شتای کې زمون تجار کار کوي، په دې شکه چې دومره ټینشن او تربیښو ده چې په دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړور کړل او خپل پانګه په دې هیواد کې ساتلې ده. بل شکه چې ګر شمېر تجارانو په هیواد خوشې کړی، خدا دې چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بل شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړې هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیار ده دالو واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې باغ کې بحث ملتو کې چې هغه اوس نه وارديږي. په مجموع کې هغه واردات زمونږ راکمیږي چې د سر په تجارانو د قرارداد هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم وارد کې هغه باندې منفي اغېز پاتې کیږي. هغه وروستي روسي حرکتونه چې تل شي لري د ترسانه او د ترشا هغه سیاسي محاسبه شته چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان ما پاکستان د جسم پاکستان باندې خپل تکیه منګه کما کړی و. بیرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه ده چې کومه قندار او هرات ترمن یو اقتصادي نگانه کوي موږ یو لومړیتوب ته چې کوم بندر باید بیرته حکومت لا څو ورځې دغه لپاره مهمه ده چې خپل بندر حکومت لا څو ورځې کې ترسو که سبب دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ غونډي واتونه ګټه پورته کینو د ایران لارې نه زمنګ راکړ ورکړونه د دې د زمنګ د پاره هم د حضرت هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیت تجارت برخه کې موږ تستون دي په نشو اقتصاد سقوط سره مخ نشي.
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوای تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور رئیس په دې ورستیو کې دا خبره یاد کړه چې طالبان باید د دښمن وو چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی، خو هغه ټکی د چتا سره وړاندې اشاره وکړه. اوس یو یې را اندېښنه لدی څومره ډیره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نشي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نشي.
ګورې دا نوی نسیج کې چې کله مرکزی آسیا هیوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح صلاحکار کما غوښنه چې کله دې دا شو نو د 2001 کال پورې سږ په پښتې سره د کوم کوچې د دې لپاره چې کوم نړۍ تر لړۍ په کومه لکه ما کاروځه وا افغانستان او افغانستان له لارې د تجارت هم صادرات هم واردات سره د پښتو نو کله چې افغانستان کې کشیر د نظام سقوط کینو دا نه خدای نه خواسته نه واجب د افغانستان بلکې د سیمې وادونو د پاره به ډیر لوی ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کشیر د دې دوام مومي نو دا به نه د افغانستان کورونا پاکستان باندې
خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتل شي، حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي.
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتل شي. بل خصوص هغه ځایونه کې چې جګړه روانه ده، بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې زما هدف دا ده چې موږ شاید چې بل شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خو ته مهمه ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بل خصوص خوراکي تواد د بل خصوص ونګ مواد د دې اکمالات لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډیر آسانی سره موږ کولای شو اکمالات تضمین کو. همدار زبانی بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دی ته چې دا دې بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته بیرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې له حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همدار اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي، تر څو چې فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
تاسو هم ډیره مننه کوم ودان.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
نرے نرے خوگی گی نرے 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 نرے